ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 10 نیټه ده سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر او ټکنیکی همکار اکرام مسكين یار سلامونه منئ په پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د نننی هړتال ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د روانې خبرونې برخه دي سو خوږې سندرې مو درله هم راوړې دي خو اول خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال ده د افغانستان په کونړ کې یو شمیر وسلوال د سولې د بهیر سره یو ځای شوي دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جنکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې ده او ست مشال د خبرونو تفصیل په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر باندې نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهره کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علماء اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند یې استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې دی بیا بلدیاتي ټاکنې وشي 13 ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یو ټول ګوندي غونډه هم رابلل لیوا چې د اپوزیشن جادو ګوندونو ترې د بایکاټ اعلان کړی وو خو بل خوا وزیراعلی پرویز خټک دغه ټول ګوندې د غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن ګوند ګډون کړی وو نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یاد سلبي په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او هر ضلع کې به احتجاجي لاریونونه ترسره کوي 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جموں او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې سبرخې هند او سبرخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنگ بندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د ریفرنډم په ذریعه دې د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د مینسکړتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو او ویلی وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغه شخړې په هوارولو کې به رول لوبوي د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودي د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره دغو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او وی ویل
یو سلوی کسان مساله ورونه د شپږ دیرشو میلا اصله سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته خراغلاست او هرکلی وایو
خاغلی کلیمزی د افغانانو ترمنس وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غوکړو چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلې دوه راهیسي 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د جنسي تیرای په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډیرو لږو پیسو خرڅې کړې دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګوره په 13 اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی وو او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمیره یې د 3 نه تر 5 زرو جوړېږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیرۍ د مخنیوي حل راوباسي اغلې بنګوره د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوي پیغلې جنکۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخه یې عراق او شام ته په 13 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې زینب بنګوره زیاته کړه چې دا ډول پیغلو جنکو له وجې یاد ډله خپلو لیکو ته تنکي ځوانان متوجه کوي تیر ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په دغو بلوو کې د اویو نه زیات کسان وژلی شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو. دغه عدالت څلوېښتو نورو کسانو ته د 1515 کالو د بند سزا هم اورولې ده. سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي. دا بلوې په 2012 کال کې د قاهرې د یوې لوبډلې الاهلي او د پورټ سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو نه پس شوي وې. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یوې ادارې نیوزیم په تیر کال کې د وژل شوو 1400 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسیټډ پریس خبري جان سره تعلق لرونکي خبریاله انجا نیدرن گوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبري جان سره تعلق لرونکي ارشاد مستوی او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبریال وی اچ سلی ویرمی شامل دي. دغه ټول خبریالان تیر کال د خپلو دندو ترسره کولو پر مهال په وسلوال بریدونو کې وژل شوي وو. په تیر کال کې ټول 19 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه یادګاري دیوال یوازې د 1400 خبریالانو تصویرونه لګول شوي دي. او وروسته خبر دا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمه کې پرون په بمي چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې ریسټورنټونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د درې ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 43 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 3 سرتېري او یو عام کس وژل شوی و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دا دي: په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د هړتال حال به نیخ پنیغه واوري، خو د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي دا هړتال نامناسبه ده.
ری الیکشن هم خبره کېدی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدی شي، په دې هم خبره کېدی شي چې چرته چرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. صوبایي حکومت نه اسې د استعفا مطالبه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غني کندهار ته په خپل لومبي سفر کې ویلي دي:
والی صاحب ما خاص است فزایده بل قوت په قندار کې نسته.
او سو خوږی سندره مهم در تر وړي دي:
دلته د پیغلې ځوانان ولې ژاړي،
امن غواړي
دلته وړه ماشومان ولې ژاړي.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه باندې هړتال دی. په دغه هړتال په اړه باندې تازه حال لا ورزو پیښور ته زموږ همکار غلام غوث سره هم دا اوس د ټلیفون د لیکې ملګری شوی دی. د دننه مهال پښتو غوث ستړی مشي په خیر راغلی، او که دا راته ووایې چې دغه هړتال وار له مخه شروع شوی دی او تا ته څه ښکاري؟ بازارونه بند دي؟
جی مجید بابر صاحب، بالکل دغه د ارتال چې کوم غږ کړی وو په ولس باندې، جمعیت علماء اسلام، عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند باندې مشتمل چې کوم درې ګوندي ائتلاف دی، نو هغې دا ویلي وو چې په نننۍ ورځ باندې به ارتال دغه کېږي، احتجاجي مظاهرې به دي دغه صحیح ترسره کوي. او ورسره چې کوم دی، نو لږه شېبه وړاندې د جمعیت علماء اسلام د چې کوم دغه دی ویان دی جلیدجان، د هغه سره هم خبرې اترې وکړې، خو هغه دا ویلې چې زموږ داسې څه پلان نشته چې په زور باندې بازارونه بند کړو یا په زور باندې خلک چې کوم دی نو دې ارتانونو ته او دې کاربندیز ته ورسوو. خو زموږ چې کوم دغه دی مقصد دی، نو هغه په صوبایي بندیاتي ټاکنو کې چې صوبایي حکومت کومه درغلي کړې ده نو دا غي او کومه بندنجمي چې شوې ده نو دا غي په ځد خپل غږ ورته کول او د لړکی با چې څومره ځلی هېټواټري دي د پیښور په شمول باندې نو په هغه کې به دا غي خپل احتجاجي دغه مظاهره بلغتي تر سره کوي او ما د یو لوړپوړي پولیس چارواکي سره هم لږه شېبه وړاندې خبرې اترې وکړلې او هغه مشال ریډیو ته نن هم څرګندولو په شرط ویل چې انتظامیه به هم په زور باندې د دوکانونو د بندولو چې کوم دینو اجازه نه ورکوي. د دې تر څنګ چې کوم دغه دیګوندي اطلاعات دي د هغې د بېلابېلو عهدیدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې موږ به د لس بجونه وروسته چې کوم دینو ځای په ځای دغه کېږو راغونډېږو خپل لکه احتجاجي لاریونونه چې کوم دي نو هغه به ترسره کوو. نو دا مهال چې زه وګرځېدم تقریبا دغه د چوکیدګاره پورې زه لالم د قیسخانۍ او د اندرونی ښار چې کوم دغه علاقې دي هغه ما پخپله وکتلې نو هلته چې کوم دوکانونه وو نو هغه د معمول مطابق اوس خو سهار لغه دی وختي دی سهار وختي دی ځینې دوکانونه لا د معمول مطابق کولاو شوي هم نه دي پخپله خو بهر حال چې کوم دوکانونه سهار وختي کولاویږي پرانستلی کېږي نو هغه د معمول مطابق چې کوم دینو دغه شوي دي کولاو شوي دي ټرافیک چې کوم دی نو هم د معمول مطابق روان دی خو چې کوم عهدهدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې زمونږ دغه احتجاجونه چې کوم دي او کوم چې پلان مونږ جوړ کړی نو د لسو بجو نه وروسته به مونږ راغونډېږو او دغه شانتې چې کوم
غلام غوث دا راته وایي چې حکومت آیا کوم سرتیری ځای پر دې کړی دي د دغه احتجاج د مخنیوي لپاره یا تاسو وینئ چې امنیتي سرتیری د معمول مطابق زیات په لارو کوڅو کې؟
جی بالکل مجید بابر صاحب هم دغه خبره ما کوله چې کوم امنیتي دغه دي سرتیری دي نو په هغه کې پولیس او فرنټیر ریزرو پولیس چې کوم دي نو هغه ځای په ځای کړی شوي دي او په بېلابېلو سیمو کې چې کوم دي نو په بېلابېلو بازارونو کې د هغې نفتي چې کوم دي نو هم د معمول نه دغه ده سیوا ده او د هغې سره هم ما خبرې اترې وکړلې نو هغې دا وایي چې یاره نن چونکې دغه احتجاجي مظاهرې او دغه ترسره کېږي نو په دې وجه چې داسې سب کومه بده پېښه رامنځته نه شي نو د هغې دپاره مونږ ځای په ځای کړ شوي یو او ځای په ځای هغې دا وایي چې لکه په زور باندې به مونږ اجازه نه ورکوو چې ګنې دوکانونه بند کړی شي خو د هغې وینا دا ده چې مونږ لکه مطلب دا دی چې په امنیت باندې دغه زیاته زمونږ د امنیتي
دغه
مخه نیول چې کوم نه او وزیر اعلی پرویز خټک هم دا ویل چې د احتجاج مخه به نه نیول کېږي خو ګورو چې د لسو بجو نه وروسته دوی بیا راغونډ شي نو بیا څه صورتحال ګوري.
ډېره مننه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن چې څنګه تاسو غلام غوث نو اوریدل چې په خبرو پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د هړتال غوښتنه کړې ده خو په دې اړه باندې تیر ورځ چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ټول ګوندي د غونډه کمه شوې وه د هغې حال هم د غلام غوث نو
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ټولګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې شوه. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د هایکورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني.
جوډیشل کمیشن کاهر فیصله هماره قابل قبول هوګا.
په جمعیت علماء اسلام پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد د پرونی ټولګوندي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده. او خپل زړه خبره بیا تکرار کړی ده چې صوبایي حکومت دی استعفا ورکړي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوری حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده، او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې دا لانجه حل کړي.
ری الیکشن هم خبره کېدی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدی شي، په دې هم خبره کېدی شي چېرته چېرته غلطۍ شوي هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زما خیال دا مطالبه ده بې ځای ده، او صوبائی حکومت نه اصل استعفا مطالبه کوي. صوبائی حکومت چې دې سره منډیټ دی دا خپل پنځه کاله مکملی، او دې ملک د سیاسي تسلسل روایت به انشاءالله تعالی قائم مونږه.
یاد دې وي چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو، او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک په خپله وایي یو اړخته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار، او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار. او بل اړخته چې زمونږ په اړه سداسي خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي. زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم، او ان دا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم. یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړې ده. خو تیر ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصلې اختیار د الیکشن کمیشن سره دی، او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبي کول نه دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 8 جون حتمی او سرکاري نتیجې اعلان کولې، خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو لخوا دغه نتیجې نه دي ملو شوي. نو اوس به دغه سرکاري نتیجې په 12 تاریخ اعلانېږي. تفصیل د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا د صوبی زیات تر ضلعي ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوي، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روان میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامیې لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي، او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي د پاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل دیرشم مئی ټاکنو کې سد پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستی وه، او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول آسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بېلابېل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري، او بیا د سرکاري او ختمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلع کونسل چوکۍ د پاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې موږ د دې څه د پاره ورکړې دي. دا کړي ټوټل 800,000 پورې پورینګ شي دي، دا تر ماښام نشي کولی کلیر کولی، او صرف د دې ګډبر د پاره چې د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي. اور دې ورکړي خو بیا اور هم پرېږدي، هغه هم 8 جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی وي الیکشن کمیشن هغه هم پرېږو او واپس 2 جون ته دي.
خو بیا سویل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینه په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي.
حتمی نتیجه خو په هغه شپه یا بل ورځ مونږ ته میلاو شوې وه، ټولو ته پته لګېدلې ده، هر امیدوار ته پته ده. خو څوک د دې نه بعد چې کله دی مونږ دې ته د خپله ژبه کې کنسالیډیشن آف د ریزلټ وایو، هغه ریزلټ خو ډایرکټ کمیشن دفتر په یو پیج باندې مونږ ته راکړي، او دا ریزلټ چې کوم دی دا نتیجه دی کې باقاعده د هر پولینګ سټیشن د هر امیدوار نتیجه مونږ ته هغه کې د دې باقاعده ډیټیل دی چې کوم امیدوار په کوم بوت یا په کوم پولینګ سټیشن باندې څومره وټه غل شوی.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده، خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی، او په لسم جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کندهار ته. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ له ځینو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د کندهار ولایت په سفر تللی و، او هلته یې د ولایت له چارواکو، قومي مخورو، مدني فعالانو سره په رشته ستونزو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي دي دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. نور تفصیل د سید شاه سکیم نور.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو، د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سېشنبې په سهار کندهار ته ورسېد. ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی، او هلته یې د ولایت له چارواکو، قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپېښو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لښته اداري فساد، د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو، او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپېښو ستونزو سر وټکاوه. دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډې وډې کړې دي.
په کندهار کې ښاغلي ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجود دي، یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تلیفون په واسطه سره ټول ادارې څرخوي، او د دې ولایت په اقتصادي شاره کې خوله لګولې ده. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، حتی دلته یو شی د تعارض کم چې ځینې ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپلو خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغو ستونزو د ختمولو هڅه کوي.
د حکومتداري او خدماتو رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي، او لازم از ظرفیت د باکیفیت خدماتو رسولو لپاره وجود نه لري. اداري فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبري د فساد سره د مبارزې په برخه کې، او د دې ولایت معزز و خلکو ته د خدمات او زکول او شوق مداري رامنځته کولو کې جدي اوټ او عملي پلان لري.
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي، او په هر توګه چې وي کندهار ته د ورپېښو ستونزو مخه به نیسي. د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسېدلی وباله، او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پرېکړې حق نه لري.
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي، اساسي او تدریجي په یو ورځ کې پوښتنې کېږي، باید په اساسي توګه باندې. مګر که اداره نه والی صاحب ما خواست از فزایده، بل قوت په قدر کې نسته.
ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه، او وی ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی. ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي، او د ملت په خوښه به پرېکړه کیږي.
کاغذ عملي نه ده تر څه انجینیر صاحب نبیل امکرایسی امید امنیت ملی امضا نکیده ایسا ریستر هیچ عملی جنبه نده. ایده ده پاره چه ملت نارامه سوه ما ده کاغذ مدیریت خپلا پا خالا کست. زبه اولی کم امنیت شوراته به اولان ده کم، پس لغنه به مشوری تلارسو، او ده شورا غلو سر من مشوره اوکو، او بالاخره کم اجماعته ورسیدو مخیز. اما پلاسی بانده ارونو خوانده زان بانده تور موحل.
وقت تر رسیدو ورسته دا کندهار ته د ولسمشر غنی لومړی سفر وو.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته په یاد صبح کې د یونیسف د شمیرې تر مخه هر کال په هر لسو زرو ماشومانو کې د یو نیمو سلو پورې ماشومان د پنځو کالو تر رسېدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو او د بېلابېلو ناروغو پر ضد ساسکونه اخیستو له وجې مړه کیږي. خو ولې د ماشومانو میندو د مرګ دغه شره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمې او یونیسف لخوا په ګډه د مور او د بچي د صحت هفته لمانځل کیږي چې نن نه ټوله صوبه کې پیل شوه. دې لړکی د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د پنځو کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپینز ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیماری له اسپیتال ته راځي، بیماری له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب دا چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د پنځو کالو د عمر پورې مري، او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغه کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دینې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته مانځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شرک کم کړی او کم چې دوی ته د متحده قانون لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلټی دا کوئی ته ملو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو په وجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومان او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ور کوي.
زمغه لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږه کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته ډیره زیاته خطر ده. ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه بارو زیغه سره سکیږي بیا دا خو د سیده چټار ګټ تل بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناز دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې وسو.
د پامول دا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه لا دوام لري او تاسو به د خبرونو د لنډیز نه پس یو شمېر نور موضوعات هم اورئ، خو لومړی د ګلروف شوکی په غږ باندې د امن دا سندره.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تل کل او خار ولی جاری
امن واری
دل تا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دل تا بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دل تا نجار پیدا دار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو جا دو وار اکڑے تو موسیقی
ګلوف شوکی وو خدایا دلته راولې سوله. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته د نه نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په بلدیتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صبح کې د 1 مئی په بلدیتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیتی ټاکنې وشي. 13 ورځې د ریادم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو کشمیر د رانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خاودې. د کونړ والي وحید الله کلمزي د سولې له بهیر سره د دوو کسانو د یوځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت پر سواري ډلې په عراق او شام کې تښتولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړې دي. 13 ورځ د مصر په پورټ سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو یولسو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په دغو بلوو کې د یو نجات کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمیان شوي وو. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یوې ادارې نیوزیم په 13 کال کې د وژل شوو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکراین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسوالې ډلې دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی او اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د ادارې زموږ همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
آج ورسپان خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقی کوونکي ملکونو لپاره اهم مسله ده او د دې لپاره فوري او مؤثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راسې د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسي سازۍ په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیه او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیرغوندې منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس د عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د څه لپاره چې قومي مشر ولې لبا په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورلبا متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه دی. په دې به کولاو سره سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلي کې که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالو سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وشه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو شران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دینه مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندې د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندیده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. ادارې اخیره کلی کې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. ادارې اخیره کلی کې باید چې کوم سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایم په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوي چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیمارۍ د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی ورهاخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاتره هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شوو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه استازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندویو ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د مشال لري د خبرونه دوام لري. تاسو په یو نړیوال موضوع تر ګرځوم. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی ایم او د راپور له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د شام، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په اړه د جرمني د خبرې ایجنس راپور وړاندې کړي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا محل په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیا او یونان ته رسیدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لیلیو ته وګی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د جون لپاره اوبو سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته پرون وویل چې اوبو زموږ د بقا لپاره ډېر ضروری دي، نو موږ لا د اوبو مؤثر استعمال طرف ته خپل پام راګرځول پکار دی. او دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې د اوبو د کمی په چیلنج قابو موندل لا پاتې دي. په دې اړه باندې احمد الله دا تفصیل لري.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهې په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقۍ کوونکو ملکونو یو غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ لا خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وا
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام راګرځول پکار دي. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي اوبو برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو سرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي
1992 کې چې کړه هغه ازادي حاصل کړې و، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منسٹر جی کوم هغه ته او هغه سره د بجلی معاهده سائن کړې. هغه سره بیا څه خبره وکړه چې اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو نو بجلی په افغانستان بلار راځي، نو موږ دې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي. زه خدا نه کړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به عمل کولو کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده، او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو ستاسو پام یو بل نړیوال موضوع تر راګرځو. د برما پراهین ایالت کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو روهنجا مسلمانان بې کوره شوي دي، چې په کې ډیرو سخت کال د بنګال خلیجه تر جنوبي جنوب پورې په سمندر کې د څه باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی. نور تفصیل اسرار عالم مومن اورو.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهنجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهنجا مسلمانان که څه هم له 11مې صدۍ راهیسې په برما کې اوسېږي، خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو، خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتی واک په خپل لاسو کې واخیستو، نو روهنجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډیکټیټر وویل چې له کال 1913 څخه چې وروسته کوم روهنجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي. او همداراز په کال 1922 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تېر وختونو کې په خپله ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسی مسله ده.
لکه د دې یو ارګنایزیشن دی، هغه مشر دا خبره کړې وه تیر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتې شروع شو، نو هغه دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغونو، هغه دا وویل چې وی شوډ ناټ پوک یور نوز ان اور پرابلم.
بل خو بیا په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پرسیب خټک هم وایي چې د روهنجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. دغه په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي، او یوازې د روهنجا قوم د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک دغه ځای استوګن دي، خو دلته کې چونکې د بنګلادیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنګال اوسېدونکي دي
او زمونږ وګړي نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې دغه ځای اوسیدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته، دا روهنجیا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هیواد یو وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوی یادیږي چې هلته روهنګا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتی بودایی ډلی د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بله سیمه د منګدو یا ده، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هیواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې ډیکلیر شوی جمهوریت نه وي، رول آف لا نه وي، بیوروکراسي نه وي، او غریبي شي او بې تعلیمي شي، التا انٹولرنس راشی. برما کی مرضی، پاکستان کی مرضی، مسلمان کی مرضی، ہندو کی مرضی، بڑا کی مرضی، دا یو قدرتی شی دی.
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وای کچری دغه بنگالیان د تابعیت اخستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي، نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي. خو دی وای چې اوس هم زیاتره خلک د بنگالی په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهنګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي.
روزنګر تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې وروستو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي، په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې لکه خیبر او اورکزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي، او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکوي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دی وایي ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي، نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي، او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سخت دریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ
یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو، نو دا به لوی خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسۍ سزا ختمه کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تختونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسۍ سزا د نهې په ورځ په څلورم ځل وځمنډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د هغه عمر کم و. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم و او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تختونې او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شوه چې په پاکستان کې په دې موضوع سخته لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی خو په څلورم وار یې سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مئی په شپږمه نیټه د عام ولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوی دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات وو. یو کم عمر تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین مکړي. اداره وایي د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یې رولې دي او د پلټنو په وخت شواهد ضبط کړي دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د اف آی اے تفتیش غیر قانوني ګرځولې. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سار ادارې ترڅنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دې وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبریالانو او خبریالۍ په اړه د بحث یو میوزیم چې نیوزیم نومیږي په 2013 کال کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې د څلورو وژل شوو خبریالانو په ګډون په دغه کال کې د نړۍ د ټولو 14 ژورنالیستانو یاد تازه کړ. د دې ژورنالیستانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د خبر میوزیم په یاد سلی کې ورزیات شول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن اورو.
د ای پی خبر ایجنسی پر رپورٹ کې راغلی دی په کال 2014 کې 44 خبریالان د رپورٹنګ کولو پر وخت وجل شوی وو. په دې وجل شو کې د دوه خبریالانو نمونه په امریکا کې د نیوزیم په نامه د ادارې دننه په یو یادګار باندې ولیکل شول او د دوی د کار ستاینه وشوه. نیوزیم ته د خبرونو او خبریالۍ په اړه د بحثونو میوزیم ویل کیږي. په یادو خبریالانو کې یو فوټو جرنالیسټ یا آکاس خبریال جیمز پولی دی. پولی چې یو فریلانسر وو، یعنی د یوې ادارې هم مستقل غړی نه وو، له ګلوبل پوسټ او فرانس پریس خبری اجانس او یو شمیر نورو هغو رسنیو سره یې کار کاوه چې له افغانستان، لیبیا او شام رپورټینګ کوي. بل خبریال چې په یاد اداره کې یې ستاینه شوی هغه امریکایي نژاده اسرائیلي سټیون سټیلپ دی. نوموړي د ټایمز او کرسچن ساینس مانیټر لپاره رپورټینګ کاوه. په واشنگټن کې د نیوزیم په نامه د خبرونو او خبریالۍ په اړه په دغه میوزیم کې موجود یادګار چې پرې له کال 1928 څخه تر دې وخته پورې د وژل شوو خبریالانو، فوټوګرافرانو، براډکاسټرانو او رسنیو مشرانو نمونه درج شوي دي. د دې وژل شوو خبریالانو شمېره 2201 یا ته رسېدلې. د خبرونو او رسنیو میوزیم کې د یوې دستوري په موخه د نیوزیم مشر پیټر پریچرډ ویل نن د دوی د راټولېدو مقصد دا دی چې په دې مصروفه ژوند کې د دې خبر یادونه وشي چې دغه خبریالانو د نړۍ لپاره څه او ولې کړي دي. د وژل شوي خبریال جیمز پولی پلار جان پولی پر دې موخه ویل که څه هم د ده زوی په بې دردۍ سره وژل شو، خو نوموړی وایي د ده زوی د یو ښه انسان په حیث د بشري حقونو په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نیوزیم په اووه کاله تاریخ کې په لومړي ځل دا وار داسې طریقه کار خپل کړل شوی چې خبریالانو ته د اور پیښو خطرونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي. د نیوزیم ادارې یو بل مشر جین پولینسکي ویلي دي چې د دې یادګار موخه د خبریالانو د قربانیو منل دي. د ای پی خبریالی کیتی گینن خبریالانو ته د اور پیښو خطرونو ذکر وکړ او د خپلې هغې خبریالی ملګری یادونه یې وکړه چې په افغانستان کې وژل شوې وه. نوموړی وایي د ملګری خبریالی وژنې سره د دې زړه ته ډېر تکلیف رسېدلی. گینن وایي هغوی خبریالۍ ته د دې لپاره راغلي دي چې معلومه کړي دا جنگ ولې کیږي او څنګه کیږي، او د دې په خبره تر ټولو مهمه ده چې کم خلک په جنگ کې ګیر پاتې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات لخوا په پیښور کې په یو دستوره کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر اپریدي د نوي کتاب زیر له زیګره مخکتنه وشوه، او د نوموړي د شاعرۍ او ادبي خدماتو باندې هم شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات تر انتظام لاندې په پیښور کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر ایجنسۍ باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر پریدي د شعري مجموعې زیرې له زیګره مخکتنې دستوره ترسره شوه، او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې دې دستورې ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پریدي د زیګر پریدي شعري مجموعې او شاعرۍ په هکله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر له زیګره د شاعرۍ د فن د سبب د قدر وړ او لوړ پایا شاعري ده. په فکری لحاظ سره په دې کې پختگی او قوت شته چې د فکر او فن خایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر پریدي په حکله په خپل مقاله کې وویل:
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وایي او په ځای وایي ستا د حسن معمه غوندې وي حل شي چې مې خیال شو ورته سخ ښکلی غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر فریدی مسلمان تا د شلمې صدۍ ځوان تا خان تا پختون زلمو تا غونتې شاهکار نظونه هم لیکلي دي. موږ په ځای ویلی شو چې زیر له زیګره وړه خو په طول پوره یو داسې شعري مجموعه ده چې د روان اثر د پښتو شعري ادب د پرمختګ تلبا ډېر خړ ول اندازه لګېدلی شي.
او شاعر و ادیب ډاکټر یار محمد مغموم د زیګر پریدي څو شعرونه وړاندې کړل. وی ویل چې په ده باندې هم د حمزه بابا د شاعرۍ ډېر اثر و.
خدای زبا چې محمد د لیلا چرته دي اوس بلی ولی د سارا چرته دي، او سوخه چې دعا د هغه شونډ وي داسې پرستش په دوا چرته دي، او تا چې غلم رنگ تی وستلې هم اوس به د فطرت را خطا چرته دي. دا غزل چې ما په تر عزت لټر په تاثیر چې ډېر یاد نه پخ شو زیګر سے هم پاغه کسانو کې شامل چې دای شعوري کوشش وکړي چې د امزا پر رنگ کې رنگ شي، او دا خواهش چې کوم دې پر شوی دی.
او شاعر نسیم پردی هم د زیګر پردی په څو شعرونو سره ورته پیر زوینه وړاندې کړې:
ز چې دلبر تا سترګې واړوما او ګویا چې مر تا سترګې واړوما.
د اکادمی ادبیات چارواک وویل چې دوی به د زیګر پردی په شان د خیبر د نور شاعرانو د شعري مجموع د مخکتنې د دستورو تابع هم کوي، او دوی په شاعرۍ به لا نور څېړنې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس د تعبیر شاه په غږ باندې دا سندره.
چل دے خارا زمادہ
فتوا کی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختان نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی.